السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه او ری په پیښور کې د غرمې 12 بجې شو د 12 نه تر 2 بجې په دې غړې کې ز منور شاستاسو قربایم نیک پیرزونه او هیلی مقبول کوي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انصار ملي وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی پختون تحفظ مومنت یو واری بیا د وزیرستاني سوان نکی مسید وشونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د منسنی کرمی اوسیدونکو وای په سیمه کې د وټونو اندراج مرکزونه پوره نه دي او امریکا د لکا ورکړي چې انکارا په شام کې په کورد سواکونو برید وکړ نو ترکیه به له اقتصادي زیان سره مخ شي د خبرونو تفصیل د پښتون شورین تحریک مشر منصور پښتین ویلی د نقیب مسید په وشنه تورن د پولیسو پخانی افسر راو انوار ته د سزا ورکولو د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې بخپل مبارزه جاری ساتي پرون پټان کې د وزیرستاني سوان نقیب مسید د لومړي تلین په مناسبت جلسې ته منصور پښتین ویل
جلسه پیغام دادای چراو انوار د نقیب شهید قاتلون کله هم معاف نه دی هغه مشتل تر تله یوسو تی سو پر اساس د نقیب قاتل پانسه تنه ویره سلای تر پر امیر په هیڅ صورت پر دینا امیر چې کی مې نورې مسلې دي او یو هنه پدې کیری
تیر کال د جنوري په 14 منیټه د کراچي پولیسو پوخانی افسر راو انور ویل چې نقیب له تحریک طالبان سره د تړاو لرلو په تور وشل شوې ده روستو حکومتي پلټنی سي ډلې نقیب مسید بے ګناه وګرځاو او پر راو انور یې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وشلو امر یې کړی ده راو انور د نقیب مسید د وشنې په مقدمه کې په ضمانت خوشی شوې ده او سپریم کورټ یې له هواده د بهر وتلو درخواست هم رد کړی ده د منسنی کرمی یو شمیر مدنی فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د بوټونو اندراج لپاره د مرکزونو شمیر زیات کړل شي په سیمه کې مدنی فعال اکرام الدین پر ناوخته مشال لیډیو ته ویل چې په تیرو انتخاباتو کې د ډیرو بوټونو ناسم اندراج لوجي د دې سیمې په انتخاباتو اغیز شوی و
اوس کومنګ مینه ته مونږ سوچ وکړو نه دا په 13000 باندې د دې جیت شوه دی 13000 ډیر کم مطلب ووټ دی هغه ډیر خو په ووټ کوم دی هغه اندراج شوه نو اوس د کوم اندراج شوه ما غم په غلط اوس شونه باندې اندراج شوه هغه اوس کوم دی ډیر خلکو بس هغه لری سفر کوي نه شو هغه ووټ پریک دیوالو
په کورما کې د روانې میاشتې د لسمې نه تر نهشتمې پورې د ووټ اندراج لپاره انتخاباتي کمیشن یو کمپاین پیل کړی دی او د دې کمیشن چارواکي وایي په ضلع کې دا مهال د ووټونو اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت زیات دي د قبایلي سوانانو جرګې مشر ویلي د فاټاله خیبر پختونخوا سره تر شاملې دروستو هم په دې سیمو کې پرمختیایي چارې نه دي پیل شوي او دوی به دې لړکې خپل تحریک ته دوام ورکوي ملک شاه جهان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د زر تر زره بلدیاتي ټاکنې وشي او ورته د ان اف سي ایوارډ کې برخه ورکړل شي نوموړي زیاته کړه حکومت د قبایلو ته د پرمختیایي کارونو لپاره هر کال د 110 روپو ورکولو خبره هم عملي کړي د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو اصلاحاتو او پرمختیاتا شمندی په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د خصو خوندي کولو د ادارې محتسبي رخشنده ناس ویلي پلان لري چې د جنسي زورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانول لپاره به سبا په بیلابیلو انتظامی برخو ویشي نوموړی پرون ناوخته مشال لیډیو ته ویل که هر څوک ورسره د جنسي زورونې پیښه ثبت کړي نو په راستاره سره به حل کوي
سما پلان دا دی چې خیبر پختونخوا به په انتظامی سیمو کې وویشو هلته به ځانګړي کسان په کار لګوو چې د هغوی په ذریعه د جنسي زورونو پیښې تر مونږ پورې راورسیږي ما د مدني ټولنې له کسانو سره رابطې کړې دي چې خلک دې خبر کړي چې د جنسي زورونو د مخنیوي ادارې کار پیل کړی دی
د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2010 کال کې د خصو د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منصور کړی و د پاکستان محتسب ادارې د 2018 کال د ریپورت لمخې په دې هواد کې 12% خصې داسې دي چې د جنسي زورونو له لاسې نوکریانې یا زده کړې پریښې دي د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ خبرداری ورکړې که انکرا په شام کې د امریکا په ملاتړ لرونکو کرد ځواکونو حملې وکړي نو هیواد به ترکیې ته اقتصادي زیان ورسوي. ترکیې دړکه ورکړې چې د داعش پر ضد جګړه کوونکي د امریکا اتحادیانو کرد ځواکونو باندې به حمله کوي. انکرا پر کرد ځواکونو د ترهګرۍ تور پورې کوي او وایي چې دوی په ترکیه کې له وسلوالو سره اړیکې لري. ولسمشر ډانلډ ټرمپ بیګا په یو ټویټ کې دا خبرداری هم ورکړ چې کرد ځواکونه دې ترکیه هم نه راپاروي. ولسمشر ټرمپ ویلي امریکا له شام څخه د خپلو ځواکونو ویستل چې د نوموړي په خبره دا کار د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار پیل کړی دی خو د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې عملیات اوس هم دوام لري. د برتانیې وزیر اعظم ټریزا مے ویلي که پارلیماني غړو له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو لپاره د جنوري پر 15 په رای اچونه کې د بریکزټ معاهده رد کړه نو د حالات پر جمهوریت ولسی باور کمزوري کولی شي. په سنډي اکسپرس ورځپاڼه کې د ټریزا مے لخوا په یو بیان کې پرون ویل شوي چې د دې اونۍ په پای کې پارلیمان ته یوازې دا پیغام دی چې خپلې سیاسي ګټې دې هیرې کړي او د هیواد د بهترۍ لپاره دې کار وکړي. نوموړي زیاته کړه د پارلیمان ځینې غړو د بریکزټ معاهدې په اړه د تقریرونو لړ کې سیاسی ګټو کار اغستې وو. ټریزا مے له پارلیمانه غوښتنه کوي چې د بریکزټ معاهدې ملاتړ دی وکړي چې دا شن برتانیا له 9 مارچ وړاندې بې له کوم تړونه له اروپایي ټولنې څخه ونه وځي ځکه چې له وخته مخکې وتل تجارت نوکرو او اقتصادي ودې ته زیان رسولی شي. او اخیری خبر دا چې امکان دی نن د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان د خبرو مهمه موضوع د خبریال جمال خاشقجي د وژنې پلټنې وي. خاشقجي د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ کالم نګارو د سعودي په شاهي کورنۍ به تنقید کوو. د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای د معلوماتو تر مخه پر محمد بن سلمان تور دی چې هغه د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګرۍ کې د خاشقجي د وژنې امر کړی و. د سعودي عرب چارواکي دا تورونه ردوي. د خبرونو پای او زم د کارینا د کرن سو بیو د سبانی موسم حال اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 500 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او 1.5 پیسې. یو یورو په 1.5 روپۍ او 1 پیسې او په 1.5 روپۍ او 3 پیسې. یو ریال په 16 روپۍ او 9 پیسې اخیستل کیږي او په 10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 10 روپۍ او 9 پیسې او په 10 روپۍ. یو افغانۍ په 1 روپۍ 0.5 پیسې او په 1 روپۍ پګاویا پیسې او په یو پاکستانی روپے 340 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په یو پاکستانی روپے 308 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 12 او په کوټه کې منفی 8 او 12 وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوریده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واوري. په ټانک کې د نقیب مسعود د اولنی تلین په مناسبت پرونی جلسه کې د لادرکو کسانو کورنۍ هم ګډون وکړ. په دې کې وی مېرمن وویل د منځنۍ کورمې اوسیدونکي له انتخاباتي کمیشنه د ووټونو د اندراج مرکزونو زیاتولو غوښتنه کوي. ولې
دمو خلک چونکه غریب هم دي وریا هم دي واغه د خینا نه خبره هم دي نو تاغه دوره په یول شي به بیا غو پړشنور د سر شغو پوم را خلی به بیا رتی بیا پوم جو کې دایم خلک دوپاره ډیر مشکله خبره.
د مومندو ډیم پرانستا یو وار بیا وزندیدله. ل مومندو د تحریک انصاف د قامی اسمبلی غړی ساجد مومند وای
چیف جسټس چې کوم دی هغه لږ ګیله منسو هغه ډېر چې کوم وو هغه د اجازت نه بغیر چینج کړی شو. عمران خان وایي چې را دا چیف جسټس سره چې کله راځي شي نو واپس به د 17 تاریخ نه بعد موږ ډېر بدو.
د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبا کې د لرغونو آثارو د تحفظ لپاره ځانګړی پولیس ځواک جوړوي. لرغونی آثار څه خطر لري؟
ډېر قانوني کنه چې کیږي د سمګلینګ دی په وخت کې د هغه ټول تاسو ته ډېر زیات ځان درڅه د یاد چې دا پرې سوال دی نشي راځي د
نور. یو شمیر کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تشپغو بجو په پښتو ژبه وري راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. تیر ورځ د خیبر پښتونخوا په ټانګ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د لومړی تلین په مناسبت د پښتون ژغورنې غورزنګ یو جلسه وشوه چې پکې خپل وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د نقیب د وژنې یو کال پوره شو خو حکومت لا هم د قاتل ته سزا نه ورکړي. د جلسې ته د ښځو ماشومان په شمول د پښتنو له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلک ورغلي وو او د لادرکو او په ماینونو کې د متاثر شوو کسانو کورنیو هم په دې جلسه کې ګډون وکړ. په دې حق له نور حال له سیمې زمون خبریال سیلاب مسعود راکوي.
په دغه موکې د یو بې درکه زوی مور چې کوم یې خپل نوم جواد نکه د جلسې حاضرینو ته په دا رنګ وژغېده. پمنونو الوتلی یو جنکای جلکای دغه جلسه ته پسای له راغلی و دا غو خبره هم وار وای
یما بختمر نامه دا جندوله ترغلی مړ میل سوی دی خپل بال بشته میروزی غټلا او دغه روزی بن ماته مینونه راوچله د لمات واړه په کټ سولې ته په 2018 سه 12 میه میاشتې 3 تاریخو چې ماته را چلول دی الی تر اوسه په 2019 پرې لما بشه بوڑای دی زه دا یای چې دا یمور منظور پښتون ننګیال بیٹا نه علی وزیر دا سیما وینی سیمور پښتون سره داسې کار سوی دا بس دغه ترغله چې دا مور پښتون سره دا ظلم زیاته کیږي ایسو کې دا پیغام اروینا
امید امیدینو منظور جلسه ترغلی زه دا ترغلی کنا چې منظور د مو بشا وینی کنا چې موږ یې موږ غوړ سوي چې د موونه د نور مشومان خپل سینه پردی چې د یغه جا غوړ سوي
د جلسه په ورستون کې د غورزنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په ځانګړیو خبرو کې په دا رنګ وژه غېده.
جلسه پیغام دادای چروان ور د نقیب شهید قتلون کله هم معاف نه دی هغه مشتل تر تل یو سوتی څو پر اساس نه کیپ قاتل پانسه تنه ورسلای تر پر امیر په هیڅ صورت پر دینه امیر چې کیمه نورې مسلې دي او یو هند پته کیږي امیر کیم شار تدریمی ایک شار خلق وروزی پزرینا جلسه کوي مطلب دا شو چې پښتون کوم متحد شوی دی دغه اتفاق کړای دی لازم پښتون د دشمن د خلاص پکړو کو چې ځتی د اسکر کرور درش امیر په دغه سر جلسه کوي کوي اسلام آباد ته تیوري دی دا غونډه پورې وکړي ان شاء الله پښتون کوم په غټ قوت سره وسر ټول شوی دی دا خپل منطقي انجام ته د سلمون رسیدي
په دغه موکې منظور پښتون دا اعلان هو وکړل چې دراتلون کې میاشتې په اولینې نیټه با د پښتون ژغورنې غورزنګ کلی زیل منځلو په لړک شه بلای والو یا جلسه کې جی سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک.
په یورپ کې میشتو پښتنو د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د لومړي تلین د لمانځلې پر مهال د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه په وجنه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړي. نقیب مسعود د تیر کال جنوري میاشت کې د کراچۍ پولیسو د تحریک طالبان سره د تړاو په تور په جالي مقابله کې وجلې و چې وروسته یې د وجلو مقدمه په پولیس افسر راو انوار ولګول شوه. په دې اړه د عبدالحی کاکل رپورټ کې نور حال اورو.
نقیب مسعود تیر کال د جنوري په شپږمه په کراچۍ کې ورکړل سو چې بیا هم د دې میاشتې په 13 نیټه د پولیسو افسر راو انور وویل چې هغه له تحریک طالبان سره د تړاو درلودلو په تور له پولیسو سره د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. وروسته ګډې حکومتي پلټنیزې ډلې هغه بې ګناه وګرځاوه او پر راو انور یې تور پورې کړ چې د نقیب مسعود د وژلو امر یې کړی دی. د راو انور پر ضد مقدمه درس وای چې وروسته هغه ځان پولیس ته وسپاره او په کور کې نظر بند کړل سو. دا مقدمه وچلېده خو د کراچۍ یو عدالت راو انور په ضمانت خوشی کړ. د نقیب مسعود وژنه د پاکستان سیاسي ګوندونو غندلې وه او د هغه قاتلینو ته سزا وشته وا د جنوري په 14مه یعنی پرون د نقيب مسعود د وژنې یو کال پوره کېدو پر مهال په ټانکی د جلسې ترڅنګ په اروپا کې هم د هغه لومړی اتلین ولمنځل شو. د هالند لایډن پونتون په تالار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې جوړې شوې غونډه کې یو شمېر پښتنو ګډون وکړ. پر دې موقع په تالار کې د نقيب مسعود لوی لوی تصویرونه لګول شوي وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د هالند مشر طارق عالم پرون مازیګر مشال ریډیو تول ویناوالو د نقيب مسعود پر وژنه خفقان وشود.
مون خود نقيب شهید چونکه هغه یو ډېر ځواني مرګ یو معصوم خوبونه درلودل او ډېر په بیرمایه طریقې سره هغه وژل شو. هغه والا باندې مرګري خپل تاثرات اظهار کوي چې ولې دا کار وشو او د دې شاته یعنی د چا لاس دی. پښتانه د دغې د بشري حقوقو اړوند هم شکم دنه مرګري لګیا دي خبرې کوي. په پښتنو شکم ظلم روان دی، د دې ظلم مخنیوي به څنګه کیږي؟
د دې ترڅنګ د یک شمه پرز هم د سویډن په مالمو ښار کې د نقيب مسعود لومړی تلین ولمنځل شو چې پکې له ډنمارک او شاوخوا سیمو څخه ورغلو پښتنو ګډون وکړ. غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د سویډن د مشرانو ترڅنګ د دې تحریک مشر منظور پښتین، سنایجاز او وړانګي لونی د سکایپ لاري ویناګانې وکړې. د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک منظور شو چې پاړه د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځای مشر امید زدران پرون مازګر مشال ریډو ته وویل.
نو موږ چې کوم پریکلیک هم جوړ کړی دی هغه به دلته یو ان ته یا اومن رایټ ته د غیدارو ته ورکو او د سویډن رسمي وزارت خارجه کوم دفترونو چې دغه ته رسو هغه د قاتل ته سزا وغوښتله چې هغه ته باید سزا ورکړل شي، هغه باید گرفتار شي، هغه د سپازادانه ډول و نه ګرځي. یوازې نقيب مسعود نه ده، همداسې په زرګونه نور پښتانه ورک شوي دي، د دوی جسدونه ورک دي، د دوی پته ورکه ده. د هغه ټول لپاره موږ حقوق غوښتي دي چې د دوی سره چې چا ظلم کړی د هغه کسان باید په سزا ورسیږي.
پولیس افسر راونور د نقيب مسعود په وژنه کې له لاس درلودلو انکار کوي. هغه دا وخت په ضمانت خوشی دی. په دې وروستیو کې سپریم کورټ ته له هیواده د باندې تلو درخواست ورکړی وو چې عدالت رد کړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د منځنۍ کورمې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن له چارواکو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ووټ درج کولو لپاره د مرکزونو شمېر زیات کړي. دوی دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې هلته انتخاباتي کمیشن د روانې میاشتې له 10 تر 19 نیټې پورې د ووټونو اندراج او له یو ځای څخه بل ځای ته د بدلولو لپاره کمپاین شروع کړی دی. چارواکي وایي چې دغه مسله یې په پام کې نیولې ده. په دې هکله نور تفصیل د طارق اورگزی رپورټ کې اورو.
د امیر باغ پټان عبد الخالق وایي کا انتخاباتي کمیشن غواړي چې په سیمه کې خلک د خپل ووټ اندراج وکړي نو مرکزونو د زیاتوالي غوښتنې ته پام وکړي.
څار سره په خپل لري چې 21 نمبر حکومت پران په پړچنونه په خپل خلی او ار سره سره خپل خاندون د پاره ډکولې. نو د مو خلک چې غریب هم دي او وریا هم دي او هغه د خینه نه خبره هم دي، نو ساغه دوره په یول شي به بیا غو پړچنور د سر شغو پوم رخلی به بیا رتی بیا پوم جو مکه دایم خلک دوه پاره ډیر مطلب ده د مشکل خبره. د کچره دوه د سوالات دوه په کلی کې دوه ته ملو شي نه ځان د ایمو علاقې دوه پاره بلکې جنسي دوه پاره د پایدې خبره.
د انتخاباتي کمیشن د ریکارډ تر مخه په منځنۍ کورما کې تر دې دمه د 1,55,000 او 378 کسانو ووټونه جوړ شوي چې پکې 9,611 ووټونه د ښځو دي. د سیمې یو بل مدني فعال اکرام الدین وایي که مخکې د ووټرانو صحیح اندراج شوی وی نو یو دا چې په سیمه کې به د رایو ورکوونکو شمېره تر 2,00,000 وی او بله دا چې تیر انتخاباتو کې به هلته د ووټ تناسب هم زیات راغلی وی.
اوس که مونږ مهنه ته مونږ سوچ وکړو دا په 13,000 باندې مطلب یو دیده جیت شوی دی. 13,000 ډیر کم هغه دی مطلب ووټ دی. او دې مین واجان دا وسه د خلکو حکم دی هغه ډیر خو په ووټ حکم دی هغه اندراج شوی نو اوس د کوم اندراج شوی او هغه په غلط اوس کې شنو باندې اندراج شوی او هغه اوس حکم دی ډیر خلکو بس هغه لری سفر کوي نه شو هغه ووټ پریک دیوالو او ووټ حکم دی هغه حکم د دیو پاور واغه استعمال نه کړلو نو دا حکم د دوه خط تجربه دي کې شوی دی او دا به آینده د پر حکم بلدیات یا ایم پی ایس دی هغه کې به بالکل دا حکم د دوهرو کیږي.
موږ چې کله په دغه اړه د کورمې انتخاباتي کمیشنر له نسول الله خان سره خبرې وکړې نو د هغه دا وینا وه چې په ټوله ضلع کې دوی د ووټ اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې هلته دا شمېر له مخکې زیات شوی دی.
په سنټر کورم کې په انګوري کې مې ورته ډسپلی سنټر او ته دوی ایښې دي هلته او سدی خلک چې تا مې هغه ته د بګن کې مې خپل ورته ایښې دی په ساده کې مې ورته خپل ایښې دی په علیزای کې مې په خپل ورته ایښې دی او مونږ خو چې کوم پروپوزل لیږلی دی که نه دو لس مونږ سنټر مقرر کړی دی که نه خو که دی غواړي زه به ورته اپروول واخلم نو نور به ورته جوړ کړم.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي او بیا هلته بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاریانې شروع کړي دي. د ذکر ده چې وفاقي کابینه دا پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي جون مخکې به په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخابات کوي. د مئی په 2013 کال کې آئینی بدلون تر منظورېدو وروسته قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا برخه شوې ده. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسب ویلي غواړي چې د جنسي زورونو د پیښو ریکارډولو عمل اسان کړي او دې لړ کې به د صوبا په بیلابیلو انتظامي برخو وشي. رخشندنال له مشال رډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په تعلیمي ادارو او دفترونو کې له ښځو د جنسي زورونو پیښې په هغه انداز نه ریپورټ کیږي په کومه چې مخې ته راځي. په دې هکله نور تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت شاوخوا دوی ونې وړاندې د پېښور های کورټ په حکم د ښځو له جنسي زورونو د خوندي کولو د ادارې لپاره رخشندناز د محتسبې په توګه ټاکلې وه. هغې لا هم په رسمي توګه کار نه دی پیل کړی خو د اتوار په مازدیګر له مشال رډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال خپل راتلونکي پلانونه په ډاګه کړل. رخشندناز ول پلان لري چې خیبر پښتونخوا به په داسې ځانګړو سیمو کې وویشي چې له مخې په دفترونو یا تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونو ښکار یو ښځه یا سړی په اسانۍ سره خپله پیشه ثبت کولای شي.
سما پلان دا دی چې خیبر پختونخوا به په انتظامی سیمو کې وویشو. هلته به ځانګړي کسان په کار لګوو چې د هغوی په ذریعه د جنسي زورونو پیښې تر مونږ پورې راورسیږي. ما د مدني ټولنې له کسانو سره رابطې کړي دي چې خلک دې خبر کړي چې د جنسي زورونو د مخنیوي ادارې کار پیل کړی دی. نو کوشش مو دا دی چې خلکو ته د ادارې د موجودګۍ پته ولګیږي.
رخشندہ نازیہ تکړه د صوبې په مختلفو دفترونو او تعلیمي ادارو کې له ښځو سره د جنسي زورونو پیښې کیږي خو هغه وی د ټولنې د فشار او د دې ترڅنګ د محتسب ادارې د نشټون له وجې نه ثبتوي.
جہاں تک میری معلومات ہے تو 20-30 کیسز ابھی بھی موجود تھے.
زما د معلومات لمخې ته جنسی زورونو شل یا دیش پیښې دا وخت له حکومت سره پرتی دي. ما ته چې لومړنی معلومات راکړې دي د هغو لمخې د جنسی زورونو پیښې په لوی شمیر کې نه دي ثبت شوي. د دې وجه دا نه ده چې دا پیښې زیاتې نه کیږي بلکې دغه سې واقعې په پېښور یونیورسټۍ کې هم شوي او په دې اړه په اسمبلی کې هم غږ پورته شوی خو دا په زیات شمیر کې ځکه نه دي ثبت شوي چې د جنسی زور ورو ته مخنیوي لپاره د محتسب اداره نه و.
خو د مرکې پر مهال رخشندناز په ځانګړې توګه په ډاګه کړه چې که هر څوک له دوی سره خپل پیشه ثبت کړي نو هغه به په رازداری سره حل کوي.
مونږ به د جنسی زورونو پیښې پر میډیا نه نشروو. مونږ به خلکو ته باور ورکوو چې د جنسی زورونو ټولې پیښې به په ډیره رازداری سره حل کوو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې له ښځو سره د جنسي زورونو د مخنیوي قانون منظور کړی وو خو له تیرو 8 کلونو راهیسې په دې اړه د متصب اداره نه و جوړ کړی خو اوس یې بالاخره د های کورټ په حکم دا کار وکړ. د پاکستان متصب ادارې د 2014 کال د ریپورت له مخې په دې هیواد کې 19% ښځې داسې دي چې د جنسي زورونو له لاسه نوکرانی یا تعلیم پریښېدي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزوی ویبل موضوع ته د مومندو ډیم چې پرونی پرانوستا اکیدونکې و د غنیټه یو وار بیا وزندول شو. ل دې وړاندې د نیټه د جنوري 2 مټاکل شو او هغه وخت کې هم حکومت ویلی وو چې د چیف جسټس ورسره وخت نه دی برابر شوی او وزیر اعظم غواړي چې د چیف جسټس سره یو ځای دا پرانسته وکړي. نو ځکه یې د جنوري 14 خوخه کړی و خو بیا د غنیټه یو وار وزندول شو او اوس به په ولسم د جنوري نوې نیټه ټاکل کیږي. په دې حق له تفصیل د شانواز ترګ زینورو.
د نیټو د ځندیدلو وجه څه ده؟ د محمد نه د تحریک انصاف په ټکټ جوړ شوی د قومي اسمبلی غړی ساجد محمد مشال رډیو ته وایي
چیف جسټس چکم دی غلط ګیله منسوخ هغه ډیټ چکم وو هغه د هغه د اجازت نه بغیر چینج کړی شو چونکی په 17 تاریخ باندې د چیف جسټس د ریټایرمنټ چکم دی هغه ورځم ده خو عمران خان وی چې د چیف جسټس سره چې کله راضی شي نو واپس په 17 تاریخ نه بعد موږ ډیټ دو ټول به التزی او د محمد ډیم احتساب ان شاء الله کوي خیر
د وابلی چارواکو په وینا چې محمد ډیم به 800 میگاواټه بجلی پیدا کوي او دوه د اوبو نهرونه به تر جوړیږي چې تر ډیر شزر جربو پورې ځمکه به هم خړوبوي خدا ځای وسیدونکو غوښتنې له دې زیاتې هم دي لکه جبار مومن وای چې اولنې غوښتنې د رالټۍ ده
ریلٹی بچوں کی صوبائی حکومت تا ملاوی گی خوچ تاغی یو 100% دا مومن ضلعے دا پارا بے صوبائی حکومت مختص کری کم بجلی چ دین 800 میگا واٹ پیدا کی گی پدے کی کم از کم چ 50 میگا واٹ بجلی دا ضلعے دا پارا مختص سی چ کم نوکری پدی کی دی 15 سکیل پوری کمی دے کے مقامی خلق برتی کرے شی
دا محمد خلق دا محمد دین دا پرانست پزنڈی دل ډیر خفه دی ڈاکٹر جاوید اقبال دا پلانگار سفر وسیدون کے دے او بخپل سیمه کی ڈین د جوڑے دو سرسم د خپل حقونو د غختنو لپاره یو تنظیم هم جوړ کړي
دا مومن ډیم چکم دی بیسیکلی دا په مومن دی جنسای کی مونډا هډ ورکس چکم دی 15 کیلومتر برا په غرونو کی جوړیږي او بو چکم بهاو د دینه ګس سایټ ته د تحصیل پلان غر چکم یا لاکی راځي سپری ملاګوري قوم دا تقریبا 15 کیلومتر د ډیم پوري او د دینه مخ کی بر ډیر زیات علاقه د سپری ملاګوري قوم دا د اغینه پسو کجوري خوړ ورتوي د اغینه برا بیا د تحصیل پلان غر نوري علاقه راځي خی طرف ته چکم دے آگے کی برانخیل قوم دے او یو پکی ساخیل قوم دے
خود قام اسمبلی غړی ساجد محمد وای چې د قام ټول غختنې لزان سره لیکلی او وزیر اعظم پاکستان عمران خان چې کله د ډیم پرانسته کوي ورته به یې وړاندې کوي
لا آگے کی د 15 کله پوری چې څومره نو کړی دی د ضلع محمد نوجوانانو ته غور کول د روډونو د کلاوی دو د پاره مونږ د ضلع محمد لپاره یونیورسيټي غختل اړین کی چیز مونږ څومره اړین کی چې کوم از مونږ سوبې ته ملاوی دی آگے کی چې بیره پیداوار په کومه ضلع کې کیږي هغه حساب مونږ ته ملاوی
په محمد کې له ټولو لویه مسله د څخرو او د کروندو د اوبو نشواله ده نو خلک وای چې د کابل او سوات سندونه هم په محمد کې تیر شوي په کار ده چې حکومت محمد ته له ټولو اول اوبو ورکړي شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا سینیر وزیر عاطف خان چې د سیلګرۍ کلتور او لوبو وزیر هم دی په پیښور کې د سیلګرۍ د پرمختګ په حق له جوړې شوې وی غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت د لرغونو آثارو د حفاظت لپاره ځانګړی پولیس ځواک جوړوي په دې موضوع د سوات نه زمونږ همکار نیاز احمد خان دا رپورټ را لېږلی
د خیبر پختونخوا مشر وزیر عتیب خان په اعلان سواد کې د کلتور ساتنې ټولنې سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان الاسیار وای چې سواد د لرغونی آثارو پیمانه ده او په لوی کې د سیمې لرغونی آثار د تبعی څخه مخ دي
لرغونی آثار نه باید چې دې سره د محکمه آثار قدیمه نه وي کله چې موږ چې کوم پراپرټي مارکیشن دې وشي یا بنیان وشي ځکه چې ډېر د لرمات یا خلک داسې دي چې هغه د دې لرغونی آثار ډېر برخې چې دي هغه په خپل قبضه کې اغستې دي او غیر قانوني قبضه پدې شي غیر قانوني کنست کیږي د دې سمګلینګ په وخت کې ډېر زیات کیږي چې هغه ټول تاریخ ته ډېر زیات زیان رسوي او دغه زیان چې دا پری سوال بیا نشي ګرځېدی باید چې په دې باندې عملي قدمونه پورته کړی شي
په سواد کې ځي خبریال او په لرغونی آثارو تحقیق کوونکی لیکوال فضل خالق زیاتوي چې د خیبر پښتونخوا ټولو لرغونی آثارو کې 80% برخه په سواد کې ده کچرې دې ته پام وکړی شي نو یو اړخ ته به زوړ تاریخ خوندي شي نو بل خوا به صوبا لویه مالی ګټه هم وکړي
یوازې کسواد ته سیلانیانو مخشوا د بودمت د هندومت د یونان نه د یورپ نه د نورو سیمونا د ساوت ایست ایشیا نه بیا د خیبر پختونخوا ته بیا پاکستان ته د بل ایس انډستری ضرورت نشته ورسره تاریخ دانان او محققین به دومره راضی چې زیم چې د دې معیشت با هغه په پورته کې یو ډېر غټ کار روان شي
په سواد کې د لرغونی آثارو محکمې علاقائی مشر نیاز علی شاه وای چې دوی ته د لرغونی آثارو خوندي کول لوی ضرورت دی
لکه زم موجوده اهم مسله څه ده د پروټیکشن دا چې د دې پروټیکشن نو شو داغې نه وړاندې به بیا موږ دا سوچ کوو داغې د ډیولپمنت او نو یو مقام ته ملاو شي چې دا مو ډیولپ کو په دې باندې مو فردر ایکسکیویټ کو دا غي هیستوري مو غواړو بس هغه ایلیویټ کو دا غي پروجیکشن کو چې هغه شی بهر ملکونو ته ورسی او چې دا کمی ویزی دی لا خبره کړي چې دا شی پراپرلی پروجیکټ شي هغه خلک په دې هر څه پوه شي او په صحیح مانو کې چې کوم دا ویزی دی ورک چې په صحیح مانو کې هغه غي پوه واخلي او راشي
په سواد کې د لرغونی آثارو خوندي ساتلو او د څخه ګټه پورته کول لپاره د یادې ټولنې بشمور نورو زی ټولنو هم بیا بیا د صوبای حکومت څخه غوښتنې کړي چې دغه ځایونه دې په مستقل توګه خوندي وساتل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې ریپورت سره روانې غلې دی مې ته ورسیدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 شوې. د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لاندې سوالو.
ټانګ کې د وزیرستاني سوان نکی مسجد د لومړي تلین په مناسبت پرین جلسې ته د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین ویلي د نکی مسجد په وشنه تورن د پولیسو پخانی افسر راو انوار ته د سزا ورکولو د نورو غوښتنو پوره کېدو پورې به خپله مبارزه جاري ساتي. د منځنۍ کرمې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتي کمیشن د چارواکو غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د بوټونو اندراج لپاره د مرکزونو شمېر زیات کړل شي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ضلع کې دا مهال د بوټونو اندراج لپاره 12 مرکزونه جوړ کړي دي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت زیات دي. د قبایلی سوانانو جرګې مشر ویلي د پاټاله خیبر پښتونخوا سره تر شاملې دروسته هم په دې سیمو کې پرمختیایي چارې نه دي پیل شوي. دوی باید لړکي خپل تحریک ته دوام ورکړي. ملک شاه جهان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلی سیلو کې د سرتر بلدیاتي ټاکنې وشي او ورته د ان ایف سی ایوارډ کې برخه ورکړل شي. د پاکستان حکومت یو وار بیا د مومندو بند پرانستو نیټه ځنډولې ده. په مومندو کې د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي ساجد مومند مشال ریډیو ته ویل چې د بند پرانستو نیټه د چیف جسټس د اجازه بغیر بدله شوې وه چې په هغه خفه شوی و. نوموړي زیاته کړه اوس د چیف جسټس تر پخلاینې وروسته به د بند پرانسته کیږي. په خیبر پختونخوا کې له جنسي زورونو څخه د ښځو خوندي کولو د ادارې محتسبې رخشنده ناز ویلي پلان لري چې د جنسي زورونو د پیښو ثبتولو د پروسې اسانولو لپاره به صوبه په بیلابیلو انتظامي برخو ویشي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته ویل که هر څوک ورسره د جنسي زورونې پیښه ثبت کړي نو پر اثر یې سره به یې حل کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی که انکارا په شام کې د امریکا په ملاتړ لرونکو کرد ځواکونو حمله وکړي نو هیواد به ترکیې ته اقتصادي زیان ورسوي. انکارا پر کرد ځواکونو ترګره تور پورې کوي. او د برتانیې وزیر اعظم ټریزا مې ویلي که پارلماني غړو له روپۍ ټولنې څخه د برتانیا د وطن لپاره د جنوري په 15 په رایه چونه کې د برېکزټ معاهده رد کړه نو د حالات پر جمهوریت ولسی باور کمزوری کولی شي.
انی ساجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او سپام کوي چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږه همکارا رابع اکرم خان درته د زنو اداریو مهم ټکي وړاندې کوي.
مشرک ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خزانه وفاقي وزیر د کراچۍ تاجرانو سره د ملاقات پر وخت کچرته په 28 جنوري د وړوکي بجټ د وړاندې کولو اعلان کړی نو هلته دا خبره هم کړې ده چې په دې بجټ کې به نوی ټیکس نه لګي. ادارې زیاتوي د خزانه وزیر دا هم ویلي دي چې د نړیوال مالیاتي صندوق د آی ایم ایف نه فلحال څه پروګرام نه اخلي. کله نه چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راغلی دی نو آی ایم ایف سره معاملات روان دي. دې لړکي حکومت ځینې ګامونه هم اخیستي لکه بجلی، ګیس او پټرولیم مصنوعاتو په خونو کې زیاتوالی کړی دی. ادارې په ان چې د خزانه وزیر د خبرو نخکاری چې آی ایم ایف نه د مرستې پسې ملکي و په سرمایه کاری توجه ورکړی کیږي. د سعودي عرب د پېټرولیم او توانایي وزیر ته په گوادر کې د تیلو د ریفائنری په اړه هم بریفینګ ورکړی شوی او تمه ده چې د سعودي عرب ولی عهد راتلونکي میاشت کې پاکستان ته راشي. ادارې اخري کلی کې حکومت له ضروري ده چې په ولس سره واضحه کړي چې دغه معاشي پالیسي به کله د ولس ژوند کې اسانتیاوي پیدا کړي. آج ورسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په لیډی ریډنګ هسپتال کې د اضافي وارډونو جوړولو او د صحت په شعبه کې په نورو منصبو د کار کولو هدایت کړی دی. ادارې په وینا چې د لیډی ریډنګ هسپتال د وارډونو لپاره د راتلونکي 10 اپریل نیټه ورکړې شوې ده. ادارې زیاتوي د وزیر اعلی اعلان د اطمینان وړ دی خو دا به هله ګټور ثابتېږي چې په عملي توګه پرې کار وکړی شي او د ټولو نه ضروري کار دا دی چې وړاندې نه موجود د صحت شعبو کې خدمات ورکول یقیني کړی شي. جنګ ورسپانه خپل ادارې کلی کې د نړیوال بینک د یو تازه رپورټ تر مخه که یو طرف د جنوب ایشیا د ټولي سیمې د ملکی مجموعي پیداوار یا جی ډی پی د نمو شر زیاتېدو سره 0.1% پور رسیدلی، نو بلخوا پاکستان کې د جی ډی پی یا د ملکی مجموعي پیداوار شر د نورو ګاونډي ملکونو په شان د زیاتېدو په ځای د 5.8% نه کمه شوې او 3.1% پور رسیدلی. ادارې وایي که په صورتحال کابو نه موندلی شو نو زموږ اقتصادي حالت نور هم خرابېدی شي. دغه رپورټ وایي چې د هند ترکیې شر 0.3%، بنگلادیش 0، سریلنکا 0.4، او نیپال کې 10.9% پورې د کېدو امکان دی. ادارې اخري کلی کې په حالاتو کې مثبت بدلون راوستلو لپاره ضروری ده چې د ملک اقتصادي ماهرین یو ځای کینی، د سیمې ملکونو تجربو نه ګټه واخلي او نوې سفارشونه جوړ کړي او د دې په رڼا کې خپل ترجیحات وټاکي، خو نتیجې هله ترلاسه کیږي چې کله د ملک نه د کرپشن خاتمه وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره خبری ادارې یو لیکنه خبره کړې چې پکې په کراچۍ کې یو کال وړاندې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وجنې او پرضد د پښتون ژغورنې غورځنګ د ولسي غونډو موضوع راخستې ده. بلخوا رویټرز خبری ایجنسۍ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې هغوی په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش یو قومندان وژلی دی. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د الجزیره پر پاڼه خبره شوې لیکنه کې خبریال او شنونکي طه صدیقي وایي د 2013 زیږدیز کال د جنورۍ پر 14مه په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نوم یو ځوان په یوه جعلي پولیس مقابله کې ووژل شو. پولیسو اول وویل نوموړی د پاکستاني او طالبانو له ډلې و، خو د مسعود کورنۍ، ملګرو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو په دې ویلو سره چې مسعود یو عام دکاندار او ماډل و، د پولیسو دعوه چیلنج کړه. حکومت د مسعود د وژنې پیښې د پلټلو امر وکړ. د پولیسو پلټونکو کمیټې په خپل رپورټ کې وویل چې مسعود په یوه جعلي مقابله کې وژل شوی دی. لیکنه کاږي په تیرو وختونو کې حکومتي ادارو د ماورای عدالت وژنو ورته شکایتونه له پامه غورځولي او امنیتي هغو ته اختیار و چې پرته له مسؤلیته خپل کارونه جاري وساتي. د لیکنې تر مخه د مسعود په پلارني ټاټوبي مکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د یوه تحریک جوړېدنې حکومت مجبور کړل چې د مسعود د وژنې په قضیه کې ژر او جدي اقدام وکړي. لیکن وای پښتانه د تیرو دو لسیزو په ترهګرۍ ضد جګړه کې زورول شوي دي. پر زیاده دی چې حکومت د غورځنګ جایزې غوښتنې ومني، د هغې په ځپلو پسې یې راغستې ده. د پاکستان میډیا د غورځنګ جلسې نه رپورټ کوي. لیکنه زیاتوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځپلو په مخه د پاکستاني ریاست هڅې د غورځنګ د لا پیاوړتیا لامل شوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي د دوی په عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو قومندان وژل شوی. د امریکایي ځواکونو یو ویان د خالی پر ورځ ایجنس ته ویلي دغه قومندان خطیب امیر نومېده او د جنورۍ پر 14مه یې په ننګرهار کې وژل دی. لیکنه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې وسلوال زیاتره د افغانستان په ختیځ کې له پاکستان سره پر پوله پرتو ولایتونو کې دي او په افغانستان کې له فعالو ډیرو خطرناکو وسلوالو څخه ګڼل کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو په ریاض کې دی او تمه ده چې له سعودي چارواکو د جمال خاشقجي وجونکي عدالت ته د وړاندې کولو غوښتنه وکړي. جمال خاشقجي د سعودي عرب خبریالو چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استنبول کې د سعودي کونسلګرۍ دننه وژل شوی وو. د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې قتل له وجې په سعودي سختې نیوکې کړې وې. امریکایي سینیټرانو سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په دې جن کې خکیل بللی و. سفی الله ستانکزی په دې اړه د رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسید او تمه ده له ولیعهد محمد بن سلمان سره وګوري. پومپیو له سلمان غواړي چې یقیني کړي څو د جمال خاشقجي وژونکي عدالت ته راکاږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د منځني ختیځ په سفر وتلی او دا عربستان ته د هغه دویم سفر وروسته له هغه دی چې د واشنگتن پوسټ خبریال جمال خاشقجي ووژل شو. جمال خاشقجی د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګری دننه وژل شوی وو. پومپیو مخکې له دې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي په قطر کې یو خبری کانفرنس ته وینا هم کړې. موږ د سعودي له ولیعهد او نورو چارواکو سره بحثونو ته دوام ورکوو څو یقیني شي چې د جمال خاشقجی د نه منلو وړ قتل په برخه کې عدالت پلی کیږي. موږ به په دې اړه خبرو ته دوام ورکوو څو ټول حقایق معلوم شي او عاملین د عدالت میز ته راکاږي. یقینا چې دا کار سعودي هم کوي او امریکا هم. د سعودي عربستان څارنوالۍ د جمال خاشقجي د وژنې په تړاو د ځینو اصلي نیول شویو عاملینو لپاره د مرګ سزا غوښتې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د یکشنبه په شپه وروسته له هغه عربستان ته ورسید چې په دوحه کې له خپل قطري سیال شیخ محمد بن عبدالرحمن سره ولیدل. پومپیو تر اوسه مصر، بحرین، عربي متحده اماراتو او قطر ته تللی او له عربستان وروسته به کویټ ته هم ځي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي له سعودي عربستان سره خپلې اړیکې او اتحاد ساتي، خو د امریکا سنا جرګې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د جمال خاشقجي په قضیه کې ښکیل بللی. د سعودي حکومت بیا په دې قضیه کې د ولیعهد محمد بن سلمان ښکیلول په کلکه رد کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
مونږه تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دسمبر په 1 شمه د روس په ماګنیت ګورسک خار کې په ودانه کې چاودنې لسګونه کسان وژلي او جوبل کړي وو. د چاودنې د ودانې ګڼ کورونه ړنګ کړي یا متاثر کړي دي. چارواکو ویلي چې د پیښې له ځای سره نږدې اپارټمنټونه یا کورونه خوندي دي، خو د سیمې اوسیدونکو ویریدلي وای بل ناورین هم راتلی شي. تفصیل له انیس اجمل اورو.
د روس په مګنیتا ګورسک ښار کې د دسمبر په 1 د اپارټمنونو یو برخه د چاودنې لوجې ړنګه شوه. چارواکي وایي د ګیس چاودنې لوجې 9 کسان وشل شوي دي او هغه اپارټمنونه چې نه دي غورځېدلي خوندي دي. خو له ورانه شو ودانیو سره نستي اوسیدونکي ویریږي او وایي چې هر کله دویم آفت هم راتللی شي. د سیمې اوسیدونکي یلینا چرکاسکي وایي د چاودنې له وجې د اپارټمنونو زیانمنه برخه د غورځېدو په حال کې ده. او له دې سره د تړلو نورو پړه چارواکو د چاودنې 4 وروسته وویل چې د اوسېدو جوګه دي، خو د سیمې اوسېدونکي دا خبره نه مني. د سیمې یوه بله اوسېدونکي ساول وایي دوی ته ویل شوي دي چې هیڅ خطر نشته.
موږ له دې ځایه ټلویژن لرې کړ ځکه چې نور دلته نه اوسېږو. په دیوالونو کې درزونه دي او موږ ویریږو. درزونه یوازې دلته نه دي بلکې په نورو ودانیو کې هم دي.
انډری میخایلسین بیا وایي د کور د حالت پړې چارواکو ته شکایت کړی دی، خو هغې ورته کوم د اطمینان وړ ثواب نه دی ورکړی.
ما چارواکو ته وویل چې زما په کور کې درزونه دي. کاروال راته وویل چې دا پخوانی پلستر دی او دا په نو کې هم کېږي.
په چاودنه کې د ړنګو شوو اپارټمنونو مالکانو ته د نوو کورونو ورکولو وړاندیز شوی دی. د روس چارواکي وایي د ړنګو شوو کورونو سره نږدې د نورو هغو خلک 1.5 لک تاوان ترلاسه کولی شي. سوال بیا وایي د دړکو له وجې په اپارټمنونو کې میشت ټول کسان خاموشه دي او هم دغلته اوسیږي.
ځایي ښځې او سړي د سټیلو په کارخانه کې کار کوي. هغوی د خپلو کارونو ختمېدو په اړه ویره لري. هغوی ته د خاموشه پاتې کېدو ویل شي. خلک ماشومان د ګرو پیسې او قرضې لري. څوک پر دې خطرو په اړه غږ پورته کړي هیڅوک نه.
د مګنیتا ګورسک ښار خلک وایي ځینې کسان د خپلو کورنیو د خوندیتوب په اړه ویری لري، خو په دې ورانه کورونو کې ورسره د اوسېدو پرته بله لار نشته. حکومت د خلکو د دې اندېښنو په ځواب کې څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه جبش.
د چین حکومت په سینکیانګ صوبا کې هغو مرکزونو ته بهرني خبريالان وروستي چې د بیجنګ په وینا د خلکو خوونه او روزنه کوي. خبريالانو هغو مرکزونو ته په داسې وخت سفر کړی دی چې په دې صوبا کې د ویغور، قازق او نورو نسلونو د خلکو د ډلیزو گرفتاری او زورونو ریپورټونه خبريږي. په دوی کې زیاتره مسلمانان دي. بیجینګ دا تورونه ردوي. په دې حقله د مشال ریډیو قازقۍ سانګې او رویټرز خبري ایجنسی د ریپورت مهمه برخه له انیس اجمل ورو.
پرستیو کې د چین حکومت بهر ملکی خبریالان په سینکیونګ صوبه کې روزنیز مرکز ته بوتلی وو. خبریالانو د سفر په داسې وخت کې کړی چې په دې صوبه کې د اقلیتي ایغور ټولنې د ګډو گرفتاریانو او له هغې سره د ناسم چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. د چین چارواکي د ځینو روزنیز تعلیمي مرکزونه یادوي چې پکې خلک خپله چینایي ژبه په ښه توګه لیکل او نوي هنرونه زده کولی شي. د چارواکو په خبره په کیمپونو کې ایغور او د نورو قومونو خلکو ته بیا له سره تعلیم ورکول کیږي. د کاشکر په روزنیز مرکز کې یو 22 کلنه جینۍ وای
پولیسو راته وویل چې ما قانون مات کړی دی او یو سکول یې راته وښودو. خپلې کورنۍ سره تر مشورې وروسته زه په خپله خوښه دلته راغلم. ما ډېر ځله د یو غیر قانوني مذهبي عالم خبرې اورېدلې وې او له دې وروسته ځینې سختریزه فکرونه زما په ذهن کې راتلل چې له وجې ما قانون مات کړ.
چین وای د ولس په مټ د تراګرۍ ضد مبارزه کوي، خو بیا د دې کیمپونو ځینې بندیان وای ورسره ناسمه رویه خپلېږي. د دې کیمپ یو پخانی بندي کیرات سمرکان په 2013 کال کې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي ول
زو پوزیانو زما لاسونه په دې ډول تاو کړل او په داسې ډول یې نیولي وو چې زما ټول بدن درد کاوه. زه بیا دوی یو بل ځای ته یوړم او د اوسپنې په یوه پنجره کې بند کړم چې پکې زه یوازې نیغ ودرېدی شوم.
د بشری حقوقو فعالان تور پوری کوي چې د سینکیونګ په دې مرکزونو کې پرستیو سوکلونو کې شاوخوا 1 میلیون د ایغور ټولنې کازک او نورو قومونو کسان د بیا تعلیم ترلاسه کولو لپاره بندي شوي دي. د بشری حقوقو فعالانو په خبره دا مرکزونه په اغو لسکونو کیمپونو کې یو دي چې پکې په سیاسي توګه خلکو ته یو واري بیا تعلیم ورکول کیږي. د کازک ټولنې یو 1.5 کلنې خصي د آزادې اروپا ریډیو ته ویلي وو چې اته کالې په روزنیز کیمپ کې تیر کړي دي.
په کیمپ کې لشپګو سو او اوو سو پورې خصبي په واډونو کې غنوا دوه دوه کسان با په یو کټ کې ویده کېدل. غسل خانې په کمرو کې دننه وي نو ناروغۍ هم ډېرې وي. که چا به د کیمپ قانون ماتولو نو بیا به یې 3 ساعته په توره کمره کې بندول.
د مرکزونو ګیر چاپیره اغزن تار لګېدلې دي. خو رویټرز خبري ایجنسی وایي په اغو دریو مرکزونو کې ډېر لږ امنیت وو چې دوی کیمرامینان ورته د تصویرونو باسلو لپاره ورغلي ول. د سینکیونګ یو چارواکي شیلی بیا وایي
دا زه هر څوک د دې جوګه کوي چې د 1990 کال او په ځانګړې توګه د وروستیو څو کلونو کې په سینکیونګ کې د ترهګرو د تشدد پیښې او له ولسي وګړو سره نه بخښونکي ظلمونه لنګتې ویني. له دې سره به خلک پر دې سم پوه شي چې سینکیونګ خود مختار ایغور د وروستیو کلونو کې د ثبات ساتلو لپاره څه کړي دي.
یو تایوان میشتا ایغور نسلا فالوای سینکیونګ ته د بهرنیو خبریالانو سفر په دې سیمه کې د حالاتو برعکس تصویر په ډاګه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د قبایلی ضلعو یو شمېر مشرانو سیاسي ګوندونو ویلي چې د سیمې د ستونزو د هواري لپاره د قبایلي ځوانانو د جرګې ملاتړ کوي او د غوښتنو پوره کولو لپاره یې هلې ځلې شروع کوي. دا فیصله د خالی په ورځ په پېښور کې په یو غونډه کې شوې ده. په دې هکله نور تفصیل د فرخنده صدنورو.
د قبایلی سیمو یو شمېر ملکانو او د شاوخوا شپږ ویشتو سیاسي ګوندونو او ټولنو مشرانو د قبایلو ځوانانو جرګې د غوښتنو ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې د پوره کېدو لپاره به یې هلې ځلې پیلوي. د قبایلي ځوانانو جرګې مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل د یو ځای کېدو پریکړه یې د جنوري پر 12 د پېښور په حیات آباد کې په لومړۍ جرګه کې کړې. دوی وایي د غوښتنو لپاره زر په اسلام آباد کې هم جرګه کوي خو نېټه یې ونه ښوده. د قبایلي ځوانانو جرګې مشر ملک شاهجهان اپریدی وای په خیبر پختونخوا د ورګړېدو باوجود په سیمه کې پرمختیاي چارې نه دي پیل شوي او د غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک ته دوام ورکوي.
موږ د یو وخت نه دا فاټه کې زر تر زر ان ای پی سی وړ ورکړي شي. دویم نه چې صبحي الیکشن نه وکړي شي. دریم دا چې لکه بل جاتی رسن در زر تر زر نه چې موږ سره کومه وعده شوی او پټه انځم په کې دا و چې په پټه کې تب یو پک چور کول شي چې بس سره نه 110 ارب روپی دا وعده شوی چې په هر ایجنسی کې لکه سابق ایجنسی اوس زیلا ده په کې به یو یو انجینیرینګ یونیورسيټي او میډیکل کالج جوړي لکه څنګه یو عام شهري ته د های کورټ سپریم کورټ حق حاصل دی په کار چې قبایلی او مت هم دا حق ملاوي شي
د دې نوی تحریک یو شمیر غړي هغه مشران او تنظیمونه هم دي چې په تیرو وختونو کې په خیبر پښتونخوا د قبایلو د ورګډولو مخالفت کاوه د قبایلی زکونکو سازمان مشر او د پیپلز ګوند غړی اکبر علي وای په دې تحریک کې ورسره اکثره سیاسي ګوندونه هم عمل کړی دي
نو هغه کې کم قبایلی مشران چې دی هغه په دا خبره غو چیرې مرجر وساسیم وشو په مرجر کې مونږ ته خبرې نشته دی خو هغه دا خبره کوله چې اوس مونږ په ګډه باندې یو ځای یو جدوجهد شروع کړو چې کومې وعدې مونږ سره شوي چې د هغو د حاصلولو دپاره او د عملي جامې ورکولو دپاره ګډه یو کوشش وکړو نو په هغې کې لکه بنیادي کم ضرورت دی قبایلي علاقو ته او کومه د مونږ د جرګې بنیادي اوس غوښتنه ده په دغه وخت کې نو هغه په NFC وارډ کې چې کوم 3% دی هغه دی ځکه چې 3% نوي راکړی شوي هغه مونږ ته نوي میلاو شوي نو تر هغې پورې زمونږ د کوشش او لکه پرمختګ کې نشي کېدی پیسو نه بغیر
د قبایلو یو ځایي مشر ملک خان مرجان وزیر وایي حکومت ته پیغام ورکوي چې نور یې په وعدو نشي تیرستلی بلکې عملي ګامونه غواړي
ان قریب با زمونږ یو جائنټ جرګه کیږي نو مونږ به د حکومت ته د خپل تحفظات مخامخ کوو چې قبایل په قبایلي سیمه کې مونږ ته په موجوده وخت کې د پولیس هیڅ ضرورت نشته قبایل غواړي تاسو د خصدار او د لیویز یو مضبوط قوت جوړ کړي تدې به د علاقې ذمه داران قومي مشران دا به د هغې د علاقې د امن مکمل حمایت ما قبایل مطمئن کا مونږ د امن خلک یو مونږ په علاقې کې ښه ژوند غواړو ناستې او لهرې غواړو مونږ په علاقې کې ټارګیټ کیلینګ نه منو مونږ په علاقې کې مسایل نه منو مونږ غواړو چې د راتلونکي نسل محفوظ شي
د پاکستان وفاقی او د خیبر پختونخوا حکومتونو په بیا بیا ویلي دي چې د قبایلو اصلاحاتي بهیر مکملولو ته ژمن دي د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی د خالی پورس شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال ویلي وو چې حکومت قومي مالیاتي کمیشن په پیسو کې قبایلو ته د هغوی پوره ونډه ورکوي همداراز حکومت ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پولیسو نظام عملي کولو پر وخت په د هغې سیمو د خاصدارو سرتیرو ته روزنه ورکوي او د پولیسو په ځواک پي ورګړوي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې په 1499 مریض کال کې به په ننګرهار کې 199 بابا خونځي جوړ شي او د خونکو د کمښت کچه به هم راکم کړل شي نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی د یکشنبې په ورځ ننګرهار ته په خپل یو ورځنی سفر کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به په ننګرهار کې 190 باب نوي ښوونځي جوړیږي
6000 باب مکتب را به همکاري
وایي موږ 6000 ښوونځي د کلو د پراختیا وزارت په مرسته په 450 ډیزاینونو کې تکمیل کړي په روان کال کې به 2200 ښوونځي بشپړ شي او په راتلونکي تعلیمي کال کې به 190 باب ښوونځي په ننګرهار کې جوړ
90 باب مکتب تنها در ننګرهار ساخته
په غونډه کې ویناوالو د ښوونکو لکموالي هم شکایت لرلو د دولتي ښوونځیو په استازولې زرغونی شهید او د خصوصي ښوونځیو په استازولې برهان الدین سیرت په ننګرهار کې د ښوونکو د بستونو د ډیرو دوه غوښتنی وکړي
زمونږه یو ځنه ستونزه چې د خوځو په بخش کې ده هغه دا چې په لور پرتو سیمو کې زمونږه ښوونکو ته ضرورت شته ده خو هغه ته باید تاسو یو امتیاز قائل شي چې تر څو هغه کولې چې حالت مونږه د جذبول جذب په حساب باندې هغه ته زمينه برابر شي او هغه کولې چې تلاش په لور ساحو کې هغه تدریس وکړي
شاو خواتر 15900 د پاسه زیات هسته کم خونکو ته موږ دلته اړتیا لرو چې دلته باید ننګرهار په تشکیل کې خاصه پاملرنه ورته وشي
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخی وویل
در حدود 70000 معلم دیگه کلا ضرورت
په ټول افغانستان کې اویا زره ښوونکو ته اړتیا ده. درویش زره اقزامی ښوونکي موږ د اړتیا په صورت کې استخدام کړي، خو په پام کې لرو چې هر کال موږ له شلو څخه تر دیر زرو پورې ښوونکي استخدام کړو، تر څو د پوهنې لسیزه چې د 1409 لمریز کال پورې به دوام وکړي موږ د ښوونکو د کمبود ستونزه ونه لرو.
1409 خورشیدی هست، ما مشکل معلم دیگه نداشته باشیم.
د ذکر ور ده چې د پوهنې وزیر په خپل دې سفر کې د صدیق الله رښتین او د اهل ونود ښوونځیو پرانسته وکړه، او د شهیدارې په لیسه کې د یو ښوونځي د ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودله. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس هم د دې غړي اخیرنی ریپورت. دوی شکلن حضرت علي د کالوخان سوابي اوسیدونکو او په شوي اډا کې د رباب اکیډمي چلوي. حضرت علي وایي چې په کالوخان کې زیاتره خلک رباب لري، خو غګون کې ډیر کم دي. نو دا غوښته ده چې کوم خلک رباب غګول غواړي هغه ته رباب غګول ورزده کی. په دې حق لا نور تفصيل د شنواز ترګزي ریپورت کې ورو.
کلوخان ثوابی حضرت علی په شواړه کې درباب اکیډمي جوړه کړې او دی وای چې دا 7 ورسره د شاګردانو شمیر ولس دی. حضرت علی وای چې د هغه یو شمیر شاګردانو د هغه نه رباب زده کړي او زینو په نیمای کې پریخې دي، ځکه رباب زده کول وخت هم غواړي او د ورځې لږ تر لږه شپږ غنټې پوره پوره توجه هم غواړي. حضرت علی چې سهار پاڅي نو اول خپل څاروي نږدې غره ته وشړي او بیا خپل اکیډمي لرازي.
لکه زمیدار خلک یې بل لکه څاروي داسې دغه مغلکه تورم لکه ځان خپل ساده دغه کړه پیلې کټه په زمینداری وسره کوونه پټی مټی لګ غیا ما یا مټر مټر را خو دی دا کارونه وسرم کو دلم خپل ټیم ور دي تورې دن کې لګه زیات نه ګل د اردو دغه ګان لګه دا کیګن او زیات مشران حلګ نه دی لګره په خوانه کې سي شوی یوسف خان او شربانو یا داس لګه زړه دغه چې کمی دا خپل لګه.
حضرت علی د نوخاری او استاد سره رباب زده کړ، خو بیا کلی ترغه او اکیډمي جوړ کړه. دی وای چې په ثوابی کالو خان کې په هر دویم کور کې رباب شته دی، خو دغه خواهش دی چې هر څوک غږولې هم شي.
ولند ګارډن دلته کې داسي ولکه چې زیات دغه نه کو کنه اوسو ماشاءالله لکه روح لکه نو سیوا شوی لري کنه شوکیانوم لکه رباب شو ډیر زیات شوی دی. بسار یو کار خو خپل ماشاءالله برابر دی، زمون خدا کوشش ته لکه چې خور.
حضرت علی دا وخت 22 کالونه دی او وای چې د رباب غګولو لپاره هغه د ثوابي نه بهر هم ځي، خو غواړي چې اکیډمي خو چلیږي بیا به خلک هغه له خپل راضي.
یا ثوابي نه بهر کراچۍ ته د جلال آباد ته یو خپل غل کړو کم د سیر زینو لري کنه سواته غل برام چې کم لکه لګا خبرې کنه نل دې زول لګا اړیر غزي دی لګا.
حضرت علی وای چې هغه کوشش کوي چې د رباب سره سره د باجی او د تبلی استاد هم راولي او په اکیډمي کې د نوې زده کوونکو لپاره کینوي. خو بیا هم دد پوینه چې خپل پیسې ور سره دومره نشته چې دکان پر لوی کړي او د زده کوونکو لپاره نور هنرمندان راولي. شانواز ترغزی، مشهد ریډیو، کالو خان.
چھپو گوگل سلا کر دو سیری گریوان در پسی گرز خل گمان دلی ونورا باندھ کری نا پلار چتلی مخدرا سن کو لوری فگولی دیوشت ترگت توری پرنجو کری دزن خال دی دزر زنگ لری کبینا چی دوار سرگی میکڑ پورتا
نظر په یو چینې ولګېد نه دشنو سترګو چینې و سمتلې ونه دشنو سترګو چینې و سمتلې ونه الله زړګېرا نوړې خپېرې و الله زړګېرا نوړې خپېرې و دشنو سترګو چینې چڑو تھے نہ قطرے جدا کوی نہ پش پگ مخی چوپک سریشی چیدی دن نظر کی جھوڑ شی پر حرونا عشق چرا شی سڑے رون شی جنی تم سر خار پی دیار سر زینا سرگی دی دیری خواست